السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لاس بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې. خولانډه خبری برخه کې به واوري چې ناټو نن او سبا په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې کوي. راځي چې د خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیل کړو. نړیوال بانک غواړي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه بیرته خلاص کړي. د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې 2 ساعته د ډزو او چاودنو غږونه اوریدل شوي او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د دغې وبا د زیاتوالي لوی خطر پېښولی شي. بشپړ خبرونه. نړیوال بانک پر هغه پلان غور کوي چې لمخې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه بیرته خلاص کړي. فرانس پریس اجانس د یوې سرچینې په حواله ویلي د بانک مشرتابه به نن سه شنبه د بورد په غونډه کې پر دې وړاندیز خبرې وکړي. رویټرز اجانس بیا ویلي د دغه پلان لمخې به د افغانستان د بیا رغونې صندوق 500 میلیونه ډالره پیسې د بشري مرستو په هدف آزادې شي. دا پیسې به ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو ته ورکول کیږي چې افغانستان کې اړمنو کسانو ته ورسوي. نړیوال بانک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارده ډالره پانګه کنګل شوه چې افغانستان کې بانکي چارې ټکنۍ او د افغانیو ارزښت کم کړ. د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې 2 ساعته د ډزو او چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له نیمې شپې راهیسې د سهار تر 2 بجو د سپکو او درنو وسلو ډزې کېدې او 2 چاودنې هم شوي. ننګرهار کې د طالبانو اطلاعاتي سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ډزو او چاودنو د لامل په اړه معلومات نه لري. ځینو ځایي خبریالانو بیا لیکلي چې دغلته داعش وسلوال په یوه کور کې تر محاصرې لاندې دي. تر دې دمه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو طالبانو له دې وړاندې په هرات او کندهار کې د داعش پر پټنځایونو ورته عملیات کړي دي. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکارۍ سازمان فوقالعاده غونډه جوړوي. د سعودي عربستان حکومت وایي هیله لري چې دا فوقالعاده غونډه به پر کلیدي اصولو د ګډ دریځ د غوره کولو لپاره فرصت برابر کړي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي اسلام آباد چمتو دی چې د ډسمبر په 18 د دې غونډې کوربتوب وکړي.
سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې د تنظیمولو مسؤول یو مهم ابتکار اعلان کړی چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان د وزیرانو یوه فوقالعاده غونډه راوبولي. پاکستان د دې ابتکار ملاتړ کوي او دغه راز مو وړاندیز کړی چې د روان کال د ډسمبر په 18 په اسلام آباد کې د دې غونډې کوربتوب وکړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل دا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مسؤلیت دی چې په اوسنی بشري وضعیت کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې لومړنیو شواهدو ته په کتو د کورونا ویروس نوې بڼه د دغې وبا د زیاتوالي لوی خطر لري. WHO پرون ویل د وبا د احتمالي ډیروالی به جدي عواقب ولري. دا د ویروس د نوې بڼې په اړه چې تیره اونۍ په جنوبي افریقا کې کشف شوه تر ټولو د لوړې کچې خبرداري دی. د شته شواهدو له مخې ویل شوی چې اومیکرون ویروس به د بدن پر دفاعي سیستم هم تم نشي او ژر له یو بل کس ته بلته د لیږد وړ دی. په جنوبي افریقا کې چې د ویروس همدا بڼه پکې پیدا شوی اوس په ورځني ډول 10,000 کسان پرې اخته کیږي. ډاکټرانو دغلته ویلي چې د اومیکرون ناروغان خفیف نښې لري، خو تر ډېره هغه کسان پرې اخته شوي چې عمرونه یې د 20 او 30 کالو ترمنځ دي. د ایران د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوې. دا لکه چې ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د دغه هیواد د اټومي موافقې پر سر لومړنۍ خبرې دي. په دې خبرو کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مرستیال انری کیمورا، د ایران د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال علي باقری غنی او د څلورو جمعیو ډلې غړي ګډون لري. په خبرو کې د ایران پلاوی د ایرانی پلاوی غړي نوی مرک چاندې چې د حسن روحانی د حکومت پر مهال پر اټومي موافقې انتقادونه کول او هغه د ایران په تاوان بلله. او د پولان ولسمشر خبرداري ورکړی چې ښایي د بلاروس چارواکي د پولان په پوله کې د یو بل بحران رامنځته کولو لپاره نور افغانان پولی تر آولی. پولان تور لگوی چه بلاروس سلگونه کدوال پلاریو که ده پولان تر سرحه در آولی او بیای حسوی چه پا غیر قانونی دول ده پولان خاوری تواولی. ده پولان ولسمشر اندریجی دو ده پرون ده گوانده هیوات هنگری پا پلازمین بوداپس که خبریالانو تا ویل ده بلاروس پا پوله که ده پناغختون که بحران ده ده هیوات ده چارواکو لوری پلوی لاس جور کلای شویده ده زیاد اکلا. بلاروس غواړي چې ورته بل کړکیچ هم رامنځته کی او کډوال دغه پولې تر انګدي کی خود د په خبره که بلاروس داسې وکړي نو د نړیوال ټولنې په تیر بیا د اروپای ټولنې له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د دې خپرونې د خبری برخې لومړی راپور ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي ویلي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې به چې په پرېګا کې جوړیږي افغانستان کې د ناټو د ترسره شوي ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې وشي. ین ستولټنبرګ ویلي چې د افغانستان د پخواني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته یې په دې هیواد کې د ناټو د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه هم پیل کړې چې په دې غونډه کې به هم بحث پرې وشي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دو ورځنۍ غونډه نن د لتویا په پلازمینه ریګا کې پیلیږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د ماموریت یوه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسېدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجن و.
وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټولو زړه مات شي. ناټو افغانستان ته لاړه تر څو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستانه زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
چې دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوې دي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر ښکېلتیا بحث وکړي. په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه په نښه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه یې په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې 40 کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي. 2648 امریکایي سرتیری او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیاردونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول. خو د دغو هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د دړې وړې کېدو مخونه نیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د 2 عملیاتو وروسته په بشپړه توګه له افغانستان ووتل او په دې توګه یې په دې هیواد کې نږدې 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسید. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه یو راپور د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په کابل کې شاوخوا 3000 کورنیو ته چې د افغانستان سخت بشري بحران ځپلي د نغدو پیسو مرسته ورکړه. د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام د دوشنبه په ورځ وویل چې هر کورنۍ ته 1000 افغانۍ چې 4 اویا ډالره کېږي ورکړي دي.
مشکل داریم زیاد مشکل از من گزاران
مشکلات لروزیاته سخت ده په مشکل گزاران کو په مش خو تیر اسو خونه په هیجو چې د اولادونو راتلونکو به متڅنګوي
دا یوازې ذکر نه ده چې مرسته ته اړه شوی بلکې دلته په کابل کې د مرسته د اخیستو لپاره په قطار کې دی ولاړو ټول خلکو هم دا حال دی عظیم الله فضلیار چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو دنده لري فرانس پرس آژانس ته وویل چې په کابل کې شاوخوا 3000 هغو کورنیو ته چې سخت مرستو ته اړ وي د خوړو د نړیوال پروګرام نغدي مرستې ویشلې دي هرې کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکړل شوي چې پرې د ژمي لپاره د سون مواد یا خواړه واخلي
خواړه خو یوازې خواړه دي خو په پیسو مثلا کولی شي په ژمي کې لرګي واخلي یا په پیسو خپله بله هر اړتیا پوره کړي
ذکر چې د خوړو د نړیوال پروګرام نغدي مرسته یې ترلاسه کړې دغه راز د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي هم سر ټکوي
قیمتي ده یوه بوجي اوړه په 2500 افغانۍ اخلو چې زموږ د 15 ورځو لپاره بسنه کوي د خدای په فضل کورنۍ مو لویه ده نسو کولی اقتصاد مو وچلوو یو زوی مې دی چې د کمپیوټر کار کوي او د ورځې 200 ګټي خو زموږ لپاره بسنه نه کوي
د ملګرو ملتونو مرسته دوی دارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 8 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي بسانه چې له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره اوسي او د مرستې د اخیستو لپاره په قطار کې ولاړه ده فرانس پرس آژانس ته ویلي چې لومړی غواړي په دغو پیسو خواړه واخلي چې له لوږې مړه نه شي دا وایي هېڅکله یې هم تصور نه کوو چې یوه ورځ به دلته په قطار کې درېږي او مرستې ته به لاس غځوي د ښاغلي فضلیار په وینا په کابل کې له 2000 تر 10000 پورې کورنۍ په نخې کړي چې مرستو ته اړتیا لري د راپور له مخې له ډیرو هغو کورنیو سره چې د پیسو مرسته شوې هغه کورنۍ وي چې سرپرستان یا هغه کسان چې د کور خرڅ برابروه د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېروزګاره شوي دي د فرانس پرس په لیکنه افغانستان چې بودیجه د مخکینی د امریکا ملاتړي حکومت په مهال تر 50% له نړیوالو مرستو تمویلې ده له انفلاسیون او له پراخې بیکاری سره مخامخ دی د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په روان ژمي کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره د افغانانو سره عاجل مرستې وکړي له افغانانو سره د بشري مرستو موضوع په دوحه کې د طالبانو د حکومت او د اروپایي ټولنې د پلاو ترمنځ د تیرو 2 ورځو د خبرو یوه اساسي موضوع وه دا هغه موضوع ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا پلاوی هم پرې خبرې کوي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په دوحه کې پیل شوي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل تر دې وړاندې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي و چې په دې خبرو کې به چې د دوی له لورې مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا له لورې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست کوي د دواړو خواوو پر غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي د هغه په وینا له امریکایي لورې سره د طالبانو د خبرو یوه اساسي موضوع د افغانستان د بانکي شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني ازادۍ دل دي چې متحدو ایالتونو وقت د طالبانو له رسیدو وروسته کنګل کړی ده
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوس هم رسیږو د سندرو میلمانه خپرونې ته خو تر دې پروګرام مخکې راځئ دې ته غوږ شو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي احمد تکل ورته کتنه کړي
له واشنگتن څخه خبرېدونکې وار آن د راکس آنلاین خبرونې چې د نړیوالو مسایلو په اړه تحلیلي مطالب خپروي په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې څنګه طالبان د تروریزم پر ضد د مبارزې په نوې دنده کې پاتې راغلي د خبرونې اشاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د طالبانو روانې مبارزې ته ده خبرونه لیکي په وروستیو څو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې د بېرحمانه ځپلو لپاره د طالبانو هڅې ګړندۍ شوي لدې مخکې هم داسې راپورونه و چې په داعش ډله کې د غړیتوب په تور د طالبانو لخوا نیول شوي کسان پر دار زړول شوي یا یې سرونه غوڅ شوي دي واران د راکس لیکي طالبانو په ننګرهار ولایت کې خپلو خونړیو شپنیو عملیاتو ته زور ورکړی او د دې عملیاتو لپاره یې زر تنه اضافي سرتیري موظف کړي خو خپرونه زیاتوي چې د طالبانو له بده مرغه دا بېرحمانه تکتیک نتیجه نه ورکوي خبرونه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د یو جنگیالي قاری نور الله فاتح وینا راخستې ده چې وایي که د داعش ډلې غړي تسلیم نشي موږ یې وژنو مطلب زیاتوي په دې کې شک نشته چې طالبانو په نږدې 40 کلنه جګړه کې د افغان حکومت او د هغه د لویدیځو پلویانو پر وړاندې اغیزمنه جګړه وکړه خو اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دا ډله په خپل لاس د جوړې ناامنۍ په کابو کولو د نوي حکومت او د حکومت ولې د پالیسیو په جوړولو په هیواد کې د ثبات پر واسطو د اقتصادي سقوط د مخنیوي او خلکو ته د خدماتو د رسولو په چارو کې پاتې راغلي. خبرونه وړاندې لیکي.